باری در دنمارکی را وش باری در نرویژی را وش باری در زیپوس را بکنه نمک باید دنیا لاسار سر هم بلد سو او داخل وقتی لکتاش چی وایش خبالة
ربندی
او بانی پیز بکنه یا او خال بات بیا داش جایون استاد چی بلد ندی و دا اثر جبال ولدی ماش کم مهم اثر نمایید لی داغ پشت کتر جی مسافه دی بیا او چی پشت میکلی دا دیر لستن کیم لرلا او کجا شخص سوی هم ده یعنی یه قطعه زرات استا خو شب دایی چی میشه نیم اثر را بالو مثلا نن اثر چپیج پو آمریکا کی بازار تراوجی مش باید اجل وسخ انټرنیټ زمانه ده اما خپل ژبه تراوج نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي هغه باید اجل مش ژبه تراوج باندې مش خلک به خبري شل چې مستقیمه لور باندې نه ده بل ژبه نه دا خو زموږ وجود ده چې یم ځنې بل ژبه او یا لاند لاس واش
په کوم نوی ناول هم کار کوي فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه نه خو نه ډیر ولا په خامې کار کوي په خامې کار کوي او بیا لاند پاتس چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنور تر څو چې ما تکمیل او ډیر اثر په کومې کې سو اثر ولیکل سول د ما کار یو قسم به ضرورت سه البته سره لدې شي شکل د تغییر ورکوي دا کې دی شي په انده کې کار وباندې وکم خو نوې کار نه دی یعنی
دا څه دا معرفي خو نه
دا غره دا بیرو خلنه مو ځان مرګي مې دې موضوع غوښتوی کومه هغه البته په دې نه چې یو طرفه دی دا څنګه دا چې دا شاشي دی او اوس مې هغه ته پلیسي شکل ورکړی دی چې دا نور نه فرق کوي چې تر اوسه په بل سوي دی او چې په سوي دی اوس دا نه چاپ سوي دی شو کتابونه چاپ سوي دی او دا چې ما کارم هغه ونه بلسي چې ګویا نوې کار مې نه ده کړی زولو درتلې ما نو پلیسی دا جلب سوې ده وس او امغه د ما په نظر باندې البته کنور کار پیوښ نو کله شي شنو ول
سر سر تر دې لمخموم یو ناول چاپ سوې مخکنه ناول مده څه په نوم کوم کال کې خبر سوې
او ما مخکنه ناول و چې پنځه ته کال چاپ سوې مینو جګړه نومو او د افغانستان دی دغتیرو دریل شیزو جګړو د مختلفو حالاتو یو ډول انځور ونه
سر سر دوه ناولونه مو وښ باړل او د دې ترڅنګ په کیسې مو مج باړل دي تنظیم مو مج باړل دي د دې خپل تجربه پرانا کې یو څه راته وایست چې هغه کسان چې ناولونه ژباړي یا د نورو ژبونو مختلف نور اثر راژباړي کوم داسې مهم ټکی دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي
و یو خاو مومنت کې د ټول باندې پیژې چې سړی باید د کوم ژبې نشرار باندې پیغه باندې حکومت ولري او په خپل ژبه باندې پیغه ژبه باندې چې اثر وتر باندې کې پیغه باندې ډیر حکومت وکړ نسبتا غبل ژبې ته او په موضوع کې باید سړی هغه ولري یو ډول تخصص ولري البته مشکل تخصص لنه ګانه مشکلات لرو لپاره ورخه ته متخصصین لرو خو په موضوع کې باید ډیر زیات معلومات ولري مثلا ما چې ناول باندې د زموږ ژبه کې ډیر شان ضرورت وي چې په برخه کتاب ضرورت وي درې برخه کتاب ضرورت وي نور برخه کې علمي برخه کې ضرورت وي خو کوم برخه کې مثلا چې په برخه کې دونه نه بلد کې ناول برخه نو له یو غبر کې نه هم به سړی خبرې چې ستا موجود دي نوري عمومي خبرې دي مختلفه تجربې دي
او مننه کوم ودان
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
په پخوانه یو نکلونو کې بل ځین لوخ سره جادو ملګری وو د بډای جادوګر کنجي چې هر څه به ور سره خلاصې ده یا د کوم چا ګوتمه یا غمای چې په سختۍ به تر لاسه کېده خو بیا به ډیره غټي ور سره هوارې دي په دې حکایت کې چې وګمه رشیدی الولی د جادوګری آینه خبره شوې ده دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا وګمه براته وایي
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یو کیسه د غرناطي پټول خار کې اواز اول وی د چي ځوان پاچا غواړي وادو وکړي د خبره اول د دربار د نهي ترغه ورتي رښوه ورپسې د خار د شپې څوکیدارانو ته او بیا د خار زړو بډې ته وویل شو نهي د خبره هر هغه چاته وکړه چې د د دکان ترته او د هر یو خپل آشنایان او دوستان خبر کړل څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیری کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایب سر وخوځوه و به یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د دلشان سره مناسبه نجلۍ پیدا کړم. او د نایی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایی نشي شل کولی؟ د نایی ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم او دا جادویي هنداره ده. مانا که هره ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایي ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایي وویل: قطعا نه، هر نجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایي وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هندارې ته به خپل مخ ورکاروي او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړې. دې کې یوه شرط خبرې هر چا ته خندا ورویسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هر پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا ښځه شي، خو عجبه دا وه چې هیڅوک هم نایي ته ورنغلل چې د هغه هندارې ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیچ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړئ، یو امتحان دی، تیر به شي، نایي ته ورشئ په هنداره کې مخ وګورئ. خو پیغلو به ځان تېراوه. پاچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه، ځینې به ویل چې بل چا ته ور په نوم شوې ده، یو شمېر نورو پلمه کوله چې دامو عزت نه مني چې نایي ته ورشو امتحان ورکړو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې ووزي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثرو ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګېږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوې ایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل: رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلېږي، ته اوس وګوره، پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایي ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کوري ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایي پوښتنه کوله چې څوک درته راغلي دي او که نه، او د نایي ځواب به دا و چې دوکان ته ډېر خلک راشي، دننه وګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوي دي، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شا لاړ شي، ځان وباسي. پاچا به له ځان سره ویل: های های غرناطې، لعنت دې په تا وي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی. دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ. نایي، ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي. داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د درېدا جرأت ولري. نایي وویل، صاحب، دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي. د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرأت هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب، هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنې دي. پاچا ورته وویل، ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره وه، نو ټول درباریان او د غرنا د ټول غټان او د دوی میرمنې بره وغواړم چې ننداره یې وکړي. ډېر وخت نه و تیر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو میرمنو دربار ته راوغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده او د حیا خولۍ ورباندې رامات شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل، نجلۍ، که غواړي زما میرمنه ووسې، نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګوري. که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې، په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل، هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولی وي، خو را باندې ګران دي. ما څرولی، ما پاللی، ما اوبه ورکړي، ما واښه وراچولي او ما له ځناورو ساتلي دي. زه د ملکه توب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنې پیغلې په هنداره کې مخ ته وکتل. پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور نجونې هم زړورې شوې، هنداره یې مخ ته ونیوله. هنداره بې داغه پاتې شوه. په دې منځ کې درباري میرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه. دا د هیڅ داغ ورباندې نشته. شپنې خو ویلي وه چې نه غواړي ملکه شي، نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا ونه منله. پاچا وویل، یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه. زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم. او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطي د دربار ملکه شوه.
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې په زده کړو بوخت دي. خو له بله لورې که هنري کارونو ته ګورو، بازار یې سوړ دی. افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅېږي. په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. همدرد صاحب، د خپلو مصروفیتونو په حیثه کې راته ووایاست، نقاشي مو چیرته ورسوله؟
زه تقریبا نقاشي خو کومه، دغه سره مې ټینګه رابطه ده. فعلا د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم، او دې څنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې په خپله زه محصل یم د ماسټري، یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې.
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو. د هنرونو د پوهنځي په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ چې دې پوهنځي ته به پخوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه. یو څه معلومات راته راکوئ چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري؟ ده
په مجموع کې و ډپارټمنټ فعاله دي، سینما، تیاتر، مجسمه، عکاسي، نقاشي. نو په مجموع کې دلته دا فعالیتونه دلته کېږي، ډپارټمنټونه سته فعاله دي. نسبت کم کلونه چې مخکې وه، نسبت واغه ته فعلا محصل زموږ حدودا 1500 نفر ته تعداد رسیږي، یعنی علاقمندان یې ډېر شوي.
یوه ټو اکاډمي استاد پکې پخوا به داسې و چې نورو پوهنځیو ته به کامیاب نه شو، بیا به نو نا علاجه راتله هنرونو ته. اوس څنګه دي داسې کسان هم ست دي چې اول انتخاب یو نرونه وي؟
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځین شاګردان هم ولري، او رال ودی ته چې پانځي کې یا د هنرونو په پانځي کې درس څنګه دی، سویت څنګه ده، کار څنګه کیږي نسبت په دغه لسو کلو ته چې کوم تغییرات راغلي دي په نظام کې یا نیمه ډیموکراسي لرو دلته، نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دي په خپل نسبتا آگاهي پیدا کړي دي په هنر ته، چون چې دوی ځینې مهاجر و نورو مملکتو کې لکه پاکستان لکه ایران لکه هند، نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي، دغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي، نمایشګاهو ته تللي دي، بنان دوی ته دا زمینه مساعد سوی دي، اوس دوی راځي دلی خپل درسونه وایي، او کیدای شي چې وایي په سلو کې 80% علاقه مندان لري، ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظات د فاکولته به مختبي، خو نو په تدریس سره هغه خلک هم علاقه مندان سوي دي.
استاد کوم ډپارټمنټ ډیر محصلین لري؟
داس فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس ته په ګرافیک کې محصل لرو، په نقاشي کې محصل لرو، ولې چې اوس د نقاشي په ډپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک، په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی یا عملی کار نسبتا کم دی، او چون چې په نقاشي کې تعداد اکثریت تعداد شاګردان عملی کار کوي، نو په هغه حساب سره استاد نسی ورته رسیدلی، نو کېدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي.
استادان چې دی تدریس کوي پخوانی استادان دي که نوي دي؟ او بل دا چې په دنیا کې خو ډیر زیات تغیرات راغلي دي، یعنی تقریبا په ټولو برخو کې، په سینما کې، په نقاشي کې، په نورو برخو کې، دلته وضعیت څنګه ده؟
رالو استادانو ته دا خو یو اصل دی چې دا کوم رسیدلی دغه حتی د نورو د تجربو څخه استفاده کړی دي، نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحال دي کولای شي د غوڅه شاګردان استفاده وکړي دیسته، او دا خو نو تغیرات دیوازې د هنر پارسه کې نه دي، نه دا خو په مجبور کې
چون زموږ باز په هنر د په هنر راته وخت
نو کچیر زدا فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلای شي چې امني وخت شي نه امني، نو هنر سانه ساک شلای، او گرچه په امني کې ځینی هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي چې ځینی کارونه کړی دي چې بعد امنه هم دوی کارونه منحیث دی، سند تاریخ نمایش شو د سیوی دي خلق قضاوت په کړی دي، بیا هم وایم دلته وخت چې امني اقتصاد شي یو شاګرد سره کولای شي جرزان فاکولټی تر ورورسي غیر حاضری ونه کې خپل مواد واخی، او دا د هنر بخش خداس دی چې څنګه څه باید چې ستا اقتصاد سمي، ممکن لږ کسان په فقر سره هنر زده کړي، هم اکثریت څه لاسه دغه درلودل چې د برسونه اخلیزي، تر مثال خپل ماستری اخلي، ډاکټر اخلي، بل اخر مترکیږي، و چې موږ د طرح خبره کوي چې نفر مترکیږي هغه موثر تمامیږي. او یو مشکل د فعل زویرم چې مبالغه ونه کمه په هغه اندازه چې د شپږ اته کال درمخه یو رشو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتا کم سوي دي، نمایشګاه ولر دایریږي، اته علته ممکن ټول تور معلومه چې خلک نسیرات لري، نور اتبا هم نسیرات لري، دلې نسی نو بلان دا شی چې نه یو څه دا مسله یعنی کند کیږي پڅ نو څوک نسی ورته رسېدل، دا هم بایس کیږي د دې چې دا هنرمند یونی کې د فعالیت څخه خپل کم کې
هم درته په دنیا کې خو ډیر زیات نوی مکتبونه را رواج سوي دي، او لام نقاشان او په نورو برخو کې د هنر څخه کار کوي، وګوی مکتبونه یا سره غډایي او یا نوی رامنځته کوي، نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده؟ زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې هغه زړې قصه تودید کدا نویم تودې سوي
سره فکر کوم چې کنه وي شي منستر راځي، دا په دې معنی ده چې نوی افکار اوس پر سر سوي دي او کار کوي په ټول ارسو کې، دا ادبیات پیسې کې ده، یعنی د خلک نسبتا اګاسي دي نسبت په خاطر نقاشی د سنتي حالت ته و باسو او راسو باسو کو د نور دنیا لکه د زمرم سایګان تازه تللې هند، پاکستان، ایران ته، تاجکستان ته، دوی په خپل یعنی د هنر سره قدمې شې دي، د نیمه کارونه هم دوی کوي، نو زه دا فکر کوم چې انګیزه باید د یو نوی ژوند باسي، نو دغه مکتوبونه چې مخ اوس فعلا مطرح دي چې عبارت د مدرن کارونه دي یا وسترا کارونه دي یا په اصطلاح نوي کارونه دي، دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه بیده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي. نو کچیرې داسې په حساب یو کاذب حرکت وي هغه هنر ځای نه نیسي. اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته ځو، موږ بلې خواته ولاړ.
نو استاد اوس څنګه ده د نورونو پنځه کې د دغه مکتبونو تدریس هم کیږي؟ شاگردان سره بلد
تدریس کیږي، ځینې کورسونه دایریږي، حتی ځینې خارجي هنرمندان راغلي دي، دلته ورکشاپونه نیولي دي. نسبت به پخوا ته ډېر نوي نوي کارونه سوي دي. حتی په د ماسټري کې موږ پخپله طراحي لرو یو مضمون چې ټول اکثریت کارونه نوي کارونه دي چې د ریالیسټیک هغه سنتي کارو څخه بچ سوي دي، خپل افکار او خپل نظر یې په یو مډرن شکل سره راکړي دي. شاګردان اوس نسبت به پخوا ته یعنی دوی دا مفهومي هارت چې ژر ورته ورسیږي، ژر په حساب دی دغه څه شی واخی.
نو منظور مو دا ده چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاش هم ونه انځور کې وایي مشکل نه یې ته واخلې. یعنی اوس داسې کوي چې په اسانۍ سره چې تر څو ښه ډېر دقت ونه کې ته دغه انځور نه څه نه شي اخیستل.
یو شوال دغه دی چې د خپل انسان ادخل ځان ته متوجه کړي،
کنه یو څو دقیقې مصرف
ساتي. او کچیر موږ د ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو، مثلا د کابل غر اسمای غر زمې شو وینم، زما د پاره دي سوې دي ممکن زه وسه ونه وینم قطن. او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زور ته متوجه شي، دا یو بل فضا یا یو بل احساس ما ته راکی،
یا موقعیت ور بدل کی، یا رنگ ور بدل کی، یا هغه شی ودا کار ور بدل کی چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کی.
بالکل، دلته خبره دا سیده چې د خپل د فکر سپیډ پیس اپ یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه څوک باید فکر وکړي. یعنی موږ زه داسې تر یو حده پورې چې زه ګورم د خپل ټولنه دوی ستی تیریږي درشت، هر شی د ځان یو مفهوم لري. که چیرې موږ غواړو چې د نورو دنیا سره د خپل ځان برابر کو، نو په ټولو بخشو کې د علم په بخش کې، نو عامه سي د هنر په بخش کې، خپل هنر د علم سره څنګه څنګه دغه سي قدمي شي دي او بل اخر د حرکت مې سره غلي دي. دوی د ځان لپاره د نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجاد وو، دغه شی کارو، دغه شی په حساب خلکو ته په نمایښ شدو، زموږ دغه هدف دی. هغه سره یو حرکت دی او فعل بده و اثر لري. نو د فعلی ټولین د پاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو، د خپل سړکونه ګورو، د خپل سنتي کورونه ګورو، د خپل اجتماعي فرهنګي وزه ګورو، هنر څه کولای شي په دې سکه د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به چې څه کولای شي، څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو حماسي سندره لرو د خپل سر بازان لپاره موثر دي، کدا شي نقاشي هم، کدا شي چې یو صحنه د تیاتر هم، کچیر داسي چې موږ تقلید وکړو د نور هنرونو څخه او ټولنه بلی خواته زی او آرټست چې پراغلار زی نو یې اثر نه شته. یعنی د خپل د ماموریت غلط دی، زه خپل ځان ارزا کوم، زه باید څه ولرم نور خلکو ته چې بل اخر د خپل هنر څنګه اثر گزار سي. بل اخر په افغانستان کې چې فعلا جنگ دی، مشکور ده او فعلا حالت او وضعیت، موږ څنګه په حساب انګیزه ور خپل شاګردانو ته چې بل اخر ستاسو وظیفه دا شی دی، ستاسو رسالت دا شی دی، هنر داسې کار کوي، داسې مطرح کوي، داسې نور شاګردان هم تاسو داسې تربیه کوي. نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټولو بخشو کې باید چې هدفمند کار وسی، مبتذل دي نه.
استاد څو کاله مخکې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي، البته ستاسو د کار شیوه چې ده په هغه وخت کې له نورو نه متفاوته وه. یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې ما لیدلي وو په ګالریو کې یا په مرکز د فروش کې چې دوی یې ښي وي، له هغو سره ستاسو کارونه متفاوت وو. یو څه د دې خپل کار د شیوې په حیسه کې م راته ووایاستئ چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستئ.
زه خپل کارو ته چې راسم، یعنی زه د خپل حالات ته چې ګورم، د خپل روحي وضع ته ګورم، د خپل افکار ته چې ګورم، زه واداره کړم دغه ته چې زه باید نوې کار ولرم. یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نور آرټستانو څخه. موږ یو نمایش درلودې په ایران کې، مالته د آرټستان ته وویل اکثر زما ته د نوې کارونه و، مالته چې د زما کارو ته څه نومر کو، وستا کار مدرن بومی است دی، ما زه ډیر خوشاله شوم. نو فکر کوم چې دا خپل یو مکتب چې څوک تعقیبی کچيري په اول کې شروع کړي دا نو په دې مفهوم نه سو چې هغه مکتب زکولای سم چې مکتب وو. باید تاغه مکتب هغه ټکنیک هغه د دوی طرز د کار هغه د دوی چې څه په سپیچ کار کوي آرام کار کوي کم رنگونه کار کوي ته باید دلته ځان پوخ کړي. نو باید ته کولای شي چې ځینې خلک چې موسیقي اوس کولای شي تواز خاني وکړي. نو دا هم داسې ده. نو که زه چیر وایم چې زه هم پر پرسونستان څخه متاثر یم یم اما پرسونست نه یم په دې دلیل یم زه پوخ سوی نه یم که چیرې ما هغه رقم تجول هغه رقم رنګونه مې مراد کړل هغه رقم سپیډ او سرعت ما درلودل نو زه کولای سم چې یو پرسونست اوسم. دا یو مسله چې ټکنیک د کار کېږي. بل مسله دا دی چې دا خپل افکار دا خپل ستا فکر څونه فلسفي دي ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څونه درکړي ستا فکر څونه د نورو آرټستانو سره آشنا دي څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نورو آرټستانو سره. هدف مې ممکن تر یو حده پورې د افغاني آرټستانو سره هم اکثریت دا بیرونی آرټستان څه دي چون چې نقاشي خو نو څوک تاریخ را وخت سلسله را واخلي موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مخ په دیخوا اکثر هنرمندان دغه څنګه څه متاثر دي. زه په خپل هغه مدرن کارونه کوم اوس فعلا نوینه کې مصروف یم نوینه کې کارونه مې زندبل شوي دي او هغه سلسله زما د کارو نو زه په هغه شی مختصم لا کوشش کوم چې کارونه مې ډیر په اختصاري او څه بیان او څه مفهوم ولري.
استاد تر اوسه هم په مجموع کې څومره تابلوګانې جوړې کړې؟
کوم وخت چې زه خاصی تر تشویق سویم راغلم یعنی کوم وخت چې زما اثر یا په حساب نقاشي مې مؤثر و خلک اخیستله خوشاله نمایشګاوی ته تلل لازمه کارونه حدود لزر یو لزر رسمونه به ما کار کړی نقاشیانې.
تر ټولو شت تابلو مو چې په لوړ قیمت خرڅ شوی د کومه تابلو و او
مثلا شل خل در مخز ما احساس بیلو هغه چوکاټ کې هغه احساس مخشیدل یعنی هغه زنه ردوم ممکن هغه ما استاد د فیلی حرکت دا په دوه د هکې ممکن زبل رقم بل احساس میو دا د هر وخت کار ز تقدیروم ول چې هغه خپل ما استاد نه رالو ودی ته چې فروشات ولنو زو تقریبا 2000 3000 5000 زار 1500 $200 نو دیسی کارونه بسوی دی.
ډیر مننه استاد. څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل په
ستاسو ممکن شل کسي دیش کسي
کور دی ودان استاد
تشکر ستاسو تشکر.
What you're on, oh my baby. خدایا سر تور